افغانستان کې د سحر او بجه سوې د ازادي رادیو خبرونه له همدې شبي پیل سوې په لومړی نیم ساعته خبری مجلې سره. السلام علیکم او سحر مو په خیر. نن جمعه ده، د مرغوم یا جدي 14 د جنوري 4 پر اپرونی کوری چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر له څرګندونو وروسته د امریکا لوی درستیز پرون په کابل کې له ولسمشر غني سره وکتل. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په شمال کې پر امنیتي پوستو وروستۍ تنظیم سوې حملې وغندلې. هند د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې رد کړې چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي ورته ویلي چې په افغانستان کې کتابتون جوړ کړی دی. د سعودي عربستان دولتي رسنۍ وایي چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل پر سر د 11 کسانو محاکمه په پلازمینه ریاض کې پیل شوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په شمال کې پر امنیتي پوستو وروستۍ تنظیم سوې حملې وغندلې. دغې شورا پرون په ویلامیه کې ویلي چې د امنیت شورا غړي هیوادونه افغان حکومت او د قربانیانو کورنیو ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کوي. دغې شورا ویلي چې وسلوالو طالبانو د دوشنبې نه وخته په سرپل او بلخ ولایتونو کې په دریو سیمو کې پر امنیتي ځواکونو حملې وکړې. امنیت شورا وایي چې په دغو حملو کې لږ تر لږه 20 پوځیان وژل سوي او تر شلو زیات نور ټپیان سوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپله اعلامیه کې ویلي چې دوی یو وار بیا ټینګار کوي چې تروریزم که په هره بڼه وي نړیوالې سولې او امن ته جدي خطر ګڼل کیږي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې پر دو راډیوګانو حملې وغندلې. د ټولنې د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د تیرې میاشتې په وروستیو کې په افغانستان کې پر دو راډیوي سټیشنونو حملې سوي دي. لومړۍ حمله 12 ورځې مخکې په نورستان او دویمه 9 ورځې مخکې د هرات په غوریان ولسوالۍ کې سوې ده. هند د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې رد کړې چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي ورته ویلي چې په افغانستان کې کتابتون جوړ کړی دی. ټرمپ د چرشمې په ورځ وویل چې د هند صدر اعظم بیا ورته ویلي چې په افغانستان کې کتابتون جوړ کړی او توقع یې وه چې ورڅخه مننه وکړي. د هند حکومت په یوه خبر پاڼې کې ویل سوي چې دا هیواد د افغانستان د پراختیایي شریک په توګه ډېر مهم رول لوبوي او ګڼې داسې پروژې په افغانستان کې بشپړې کړې چې د دغه هیواد د خلکو د ژوند له ښه کېدو سره یې مرسته کړې ده. د هند حکومت په خبر پاڼې کې د دغه هیواد په مرسته د 248 کیلومتره سړک، د اوبو لګولو د بند او د هند په پوهنتونونو کې د زرګونو افغان محصلانو د زده کړو یادونه سوې ده. د بلغاریا دفاع وزیر وایي چې ناټو د خپلو وزیرانو په راتلونکې غونډه کې باید د افغانستان لپاره پر خپل جوړښت غور وکړي. د بلغاریا دفاع وزیر کراسیمیر کاراکاخانوف پرون سه‌شنبه دا خبره وروسته له دې وکړه چې تېره میاشت په راپورونو کې وویل سول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې له افغانستانه خپل نیمایي ځواکونه وباسي. د بلغاریا دفاع وزیر وویل د امریکا ولسمشر له خپلې بهرنۍ پالیسۍ سره سم په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر په اړه پرېکړه کوي. د امریکا حکومت له سوریې څخه د پوځیانو د ایستلو اعلان کړی خو د افغانستان په اړه یې تر اوسه پورې رسمن څه نه دي ویلي. خو امریکایي رسنیو ویلي چې سپینې ماڼۍ له افغانستان څخه د شاوخوا 10 سرتیرو پر ایستلو غور کوي. د سعودي عربستان دولتي رسنۍ وایي چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل پر سر د 11 کسانو محاکمه په پلازمینه ریاض کې پرون پیل شوه. څارنوالانو د 4 تورونو کسانو لپاره د اعدام غوښتنه کړې ده. تر اوسه پورې په دې قضیه کې د تورونو کسانو نومونه رسمن نه دي اعلان سوي. د سعودي عربستان د حکومت منتقد جمال خاشقجي چې په امریکا کې اوسېدی د تیر کال د اکتوبر پر 2 نیټه هغه وخت وژل سو چې د ترکیې په استنبول ښار کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ننووت. د ده مړی تر اوسه پورې موندل سوی نه دی. روسیې یو پخوانی امریکایي سرتیری چې په مسکو کې نیول سوی رسمن په جاسوسي تورن کړ. د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو ادارې دغه متقاعد امریکایي عسکر چې پال ویلن نومیږي تېره اونۍ نیولی و. دغه ادارې د جزیاتو له څرګندولو پرته ویلي چې ویلن پر جاسوسي بلفیل نیول سوی دی. د ویلن مدافع وکیل ولادیمیر ژیریبینکوف پرون پنجشنبه وویل چې په ضمانت یې د خپل موکل د خلاصون غوښتنه کړې ده. سره له دې چې پال ویلن تورونه ردوي خو که مجرم وګڼل سو ممکن په 40 کاله بند محکوم سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چرشمې په ورځ د جاسوسۍ په تور د ښاغلي ویلن د نیول کېدو په اړه د توضیحاتو غوښتنه کړې وه. روسیه وایي فرانسې یو پخوانی مالی مسؤول ورسپارلی چې د درغلیو په څو قضیو او پیسو سپینولو کې د لاس لرلو په تور محاکمه سي. الکسی کوزنیتسوف له اوږدو قانوني ناندریو وروسته پرون پنجشنبه د روسیې د محبس د خدماتو او د انټرپول د روسیې څانګې غړو ته وسپارل سو. فرانسوي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. کوزنیتسوف د 2000 او 2008 میلادي کلونو ترمنځ د مسکو د سیمې د مالیې د وزیر په توګه کار کړی دی. د څېړونکو په وینا د او په جرم کې شریکانو سیمه ییز حکومت ته د 11 میلیارد روبلو چې 160 میلیونه ډالره کېږي تاوان اړولی دی. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د شمشاد زدرن په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اورید چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر تر څرګندونو وروسته د امریکا لوی درستیز پرون په کابل کې له ولسمشر غني سره وکتل. په عین حال کې جمهوري ریاست له امریکا د وروستیو څرګندونو په اړه وضاحت غوښتی.
دلته د ازده د نقیص حالات کې فکر کوم چې ترکیه به تر ډېره بریده پورې د خپلو سیمه ییزو ملګرو سره لاړ شي.
د بدسل کې د چې پاکستانی چارواکي نن له ترکی چارواکو سره د افغانستان پر مسله هم خبري کوي. په پکتیکا کې اعتراض کوونکو روغتیي چارواکي په ناغړی تورن کړي. په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې امریکا ایران ته خبرداری ورکړ چې فضا ته د دریو راکټونو له توغولو ډډه وکړي. د ژوند په رنګونو کې مو له 15 کلنې سولې سره خبرې کړي. تر اونی بجو که راسره وست نور مطالب هم اوریدلی سی. تاسی ازادی راژیو تغواجی است. ورزو دی خبرونی دی سر راپورته. دا افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر له څرګندونو وروسته د دغه هیواد لوی درستیز پرون پنجشنبه په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره وکتل. جمهوری ریاست وایي چې په دې کتنه کې د افغانستان د سولې پر پروسې هم خبرې سوې دي. اسمت څاروان او په دې اړه نور جزئیات.
د امریکا لوی درستیز جنرال مارک مایلی پرون پنجشنبه د افغانستان د حکومت له مشرانو سره یوه ورځ وروسته له دې وکتل چې د امریکا ولسمشر د پخواني شوروي پر ضد د افغانانو د جهاد او په افغانستان کې د رواني جګړې په اړه څرګندونې وکړې او د افغانستان د حکومت له عکس العمل سره مخامخ شوې. ارګوایي جنرال مارک مایلی او ورسره ملګري پلاوی پرون مازیګر په ګلخانی ماڼۍ کې پر افغانستان او جنوبي اسیا د امریکا د ستراتیژۍ د مثبت اغېز د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسی او پرزان د بسیا کېدو لپاره د افغانستان پر پلان خبري وکړي. پرون د افغانستان حکومت د ولسمشر ترامپ د چهارشنبه د ورځې د څرګندونو په خبرګون کې بیل دی چې د امریکا د ولسمشر د نوم یادونه وکړي. وویل د امریکا د رسمي پالیسۍ او د چارواکو د څرګندونو ترمنځ تفاوت شته. له همدې کبله د امریکا له دوست حکومت څخه غواړي چې د یو لړ څرګندونو په خاطر د ځینو پالیسیو د سپیناوي په اړه د ډیپلوماتیکو مراجعو له لارې وضاحت غواړي او هیله لري چې په لنډ وخت کې له دوی سره شریک کړي. د ارګ په خبرپاڼې کې دې ته اشاره نه ده شوې چې آیا ولسمشر غني او د امریکا لوی درستیز مارک مایلی د افغانستان په اړه د ولسمشر ترامپ د وروستیو څرګندونو په باب څه ویلي او کنه دي. یو شمېر افغان کارپوهانو هم د ولسمشر ترامپ څرګندونې حیرانوونکي بللې دي. د سیاسي چارو کارپو انتصار خادم وایي چې ښاغلی ترامپ د خپلو خبرو پر عواقبو فکر نه دی کړی.
د ترامپ له کاراکټر هویدا او ښکارا ده چې هغه په ډېر حد پورې پر دې باندې فکر نه کوي چې عواقب به د هغې د خبرو څه وي. دویم هغه نظامي مخاینه نه لري، هغه اقتصادي مخاینه لري، هغه د سیاست پر نازکۍ ډېر خبر نه دی، ولې یوازې د خپل فکر ترجماني کوي.
د ښاغلي خادم په وینا په اوسني وخت کې د ترامپ څرګندونې کېدای شي منفي اغېزې ولري. د مشانو جرګې دوهم رسیال محمد آصف صدیقی هم انتظار خادم ته ورته نظر لري او وایي چې د ښاغلي ترامپ له څرګندونو د ناټو او امریکا مخالفان ناوړه ګټه اخیستلی او د هغوی روحیه پیاوړې کولی شي.
مورد چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر تر څرګندونو وروسته د دغه هیواد لوی درستیز پرون په کابل کې له ولسمشر غني سره پر ځینو موضوعاتو خبرې کړې دي. بل خو د پاکستان او ترکیې چارواکي نن هم د افغانستان د سولې پر روان بهیر له یو بل سره خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون رسنوي ته ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بحث یوه موضوع د افغانستان د سولې پر روان بهیر خبرې دي. یوسف خان زدران او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی پاکستانی مقامات له ترکی چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغان سولې پر روان بهیر او د سیمې په وضعیت خبرې کوي. ترکیه ته لروانی دوه مخکې ښاغلی قریشی په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د افغان سولې په برخه کې د ترکیې نظریات تر ډیره مثبت او له پاکستان سره همغږي دي.
ترکی کا کردار بڑا مثبت رہا ہے افغانستان کے معاملات میں، وہاں کے امن مستقبل
قریشی وئی دا افغانستان پر موضوعات دو ترکی رول ډیر مثبت پات شو وئی حلتا دا امنیت او ثبات په اړه دوی له پاکستان سره همغږی دي. مونږ دواړو هیوادونو یو د بل باور اخیسته او پراتونکو کې به هم اخلو. په تیر کې چې کومې درې اړخیزه غونډې وې په هغه کې هم ترکیه له پاکستان سره به
اس پر پاکستان کا ساتھ دیا ہے.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د هغه هیواد د کابینې ځینې نور وزیران په دوه ورځنی سفر ترکیه ته ورسیدل. شاه محمود قریشی له دې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې هم د کابل، بیجنګ، تهران او مسکو په دوره تللی و. د ویلي د سفرونو هدف یې د افغان سولې لپاره د سیمې د هیوادونو همکاري ترلاسه کول دي. له دې سره ترکیه ته له روانېدو مخکې شاه محمود قریشی رسنیو ته ویلي روانه یا راتلونکې اونۍ به د افغان سولې او د سیمې پر روان وضعیت د بحث لپاره د ترکیې او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران هم اسلام آباد ته سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تل د افغان طالبانو په پلوۍ تورن شوی او امریکا او افغان حکومت ترې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو غوښتنه کړې ده. د پاکستاني چارواکو وروستیو سفرونو ته په کتو په افغانستان کې نظرونه دا دي چې هغه هیواد د افغان سولې په برخه کې د خپلو ګټو په لټه کې دی. د دوی لمنځه د نړیوالو چارو کارپوه مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل پاکستان هڅه کوي د افغانستان سولې ته داسې اړخ ورکړي چې د دوی د ګټو په رڼا کې جوړ جاړی وشي.
که پاکستان ورزی او نور لابی او سره کی او د دوی ملاتړ لا پسې جلبی، نو دا به دې معنی چې هغه بلاک چې تاسو وصول غواړي چې د دوی په میل باندې وي، موږ تاسو د شاهد پاتې شوی چې روسانو ټینګار ډېر هڅه دا کړې ده چې داسې یو خپل کې چې د امریکایانو ضد اوسېږي. دلته دا ضد نقیص حالت کې فکر کوم چې ترکیه به تر ډېره بریده پورې د هغه خپلو سیمه ییزو ملګرو سره لاړ شي او دغه لابي به دوی د دوی دغه موقف لا پسې پیاوړی کړي او د دوی دغه لید به لا پسې ژور شي.
ښاغلی رحیم وایي د افغانستان په خوښه د سولې په خاطر باید د افغان حکومت اړیکې او سفرونه هم ډېر شي تر څو دوی نړیوال ډیپلوماټیک دریځ په خپله ګټه څرخولی وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ روغتیایي چارواکي وایي د ګوزان یو پولیو ضد واکسین څخه په زرګونو ماشومان بې برخې پاتې سوي دي. دوی بیر لري چې په کونړ کې شي د ګوزان مثبتې پیښې نورې هم زیاتې سي. ویل سوي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په زیاتو سیمو کې د واکسین مخه نیولې ده. روح الله انوري او نور تفصیل.
په کونړ کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صاپی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تیرو کمپاینونو په پرتله اوس په ځینو سیمو کې د فلج ضد واکسینو سره د یو شمیر وسلوالو ډلو مخالفت زیات شوی دی.
نورګل مزار دارا څوکۍ دی وغل دره د نارنګ باډیل دره د وټپور کورو او د چپر او د ساحه د فټ کړنګل او ډېر کو کلای ګلو کندارو او د ډیګرام ساحه شوري چلامو لګي ساحه په چپ دره کې مشته دی. او مرور کې سرکانو کې د دانګام کې او ساحه شته دی. خصوصا د نوې ګروپونو چراغلي دغه خو د خلک جنو سر به خلکو دور رسي حکومت خپل پښتانه
هغه وای د همدی وسلوالو ډلو مخالفت وجه د چې یو ځل بیا ل واکسین د پاتې کېدونکو ماشومان شمیر مخ په لوړېدو دی.
ټول ماشومان ته ډېر زر ماشومان پاتې دي.
دینی عالمان وایي د واکسینو مخالفت کول هیڅ ډول شرعي جواز نه لري او همدا واکسین په ټولو اسلامي هیوادونو کې تر سره کیږي. مولوی نجیب الله حقیر وایي
د واکسین په شوار کې چې کوم امراض شامل دي هغه خودلې ده چې دغه امراض وقایم شوی ده او معالجه هم شوی ده. بنا موږ غږ کوو چې د اولادونو په حق کې باید مشران ظلم ونه کړي. دا غي په دا حق باندې پخې کې نه دي کوم څه چې اسلام ورکړي د سیاحت اصول ورکړي هغه باید کما حق هو هغه ته ورسول شي. موږ بیا هم غږ کوو چې افراط او تفریط چې د انسانیت او اسلامیت د دوه لپاره زیانمن دي په هغه سالم لارو باندې چې هغه هم زموږ اسلامي ټولنه او هم اسلامي شخصیت روزل شي په پام کې ونیول.
خلک وایي ټولې وسلوالې ډلې او ولسونه دي ماشومانو ته د واکسینو د ورکړې زمينه برابر کړی.
زمانو ګل خان صافي واکسین ماشومان لپاره ډېر مهم دي ځکه دا غوښ غون زوري دا په فل نه بچي په دی باندې او کوونه شنو ډیر نقصانات لري ځکه چې ماشومان پچکیږي د ناعلاج ناروغي پنخته کیږي ډیر ضروري دی چې باید وشي باید خپل الوادونو سره باید ظلمونه کی خپل فامیل سره ظلمونه کی خپل گاونډي ماشومان سره ظلمونه کی باید د زمينه برابر کی کله هر څوک باندې باید د فکر وکړي چې دا یو دوا ده نو دوا خوړل کې خو ځي ګناه نشته ده کنده ما کله یو تر شامل ګولې دم دوا ده کله واکسین دم دوا ده ډاکټر هم تشخیص کړی ده ته مرز دوا ده
د یادونه ورده چې په 2013 زیګدیس کال کې په ټول هیواد کې د فلج یویش مثبت پیښې ثبت شوی چې د هغې جملې نه یې درې په کونړ یوه په نورستان دوه په ننګرهار او نورې یې په قندهار هلمند او روزګان کې دي
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي
واشنگتن اگزیماینر ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې د امریکا د متحده ایالتونو د ولسمشر وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې ده او لیکي چې ډونالډ ټرمپ په خپل ستراتیژي تر سوال لاندې راوسته د ورځپاڼې په وینا ولسمشر ټرمپ چې کله د 2018 کال په اوړي کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره ستراتیژي په دې هدف اعلان کړه چې طالبان وپوهوي چې متحده ایالتونه بل افغانستان پښې سپکې نه کړي او طالبان باید پوه شي چې دوی د جګړې له لارې نشي بریالي کېدی د ورځپاڼې په باور کانګرس ته د امریکا د دفاع وزارت د ډسمبر د میاشتې د راپور له مخې هم دا څرګنده شوه او په دې راپور کې راغلي وو چې د بریالیتوب بنسټ دا دی چې د طالبانو پر ضد پایداره پوځي حضور ولرو ورسپانه وړاندې لیکي ولسمشر ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د دې ستراتیژي په برخه کې خپله بې صبري ښکاره کړه او ویل چې پرمختګ نه تر سترګو کیږي د پخوانی دفاع وزیر جیمز ماتس ملامت کړ او ویل هغه چې په افغانستان کې څه کړي دي شی نه دي کړي او زه ورسره خوشاله نه یم انډیپندنت ورسپانې هم د متحده ایالاتونو د ولسمشر د چهارشنبې د ورځې خبرو ته اشاره کړې ده او لیکي چې ډونالډ ټرمپ د افغانستان په قضیه کې د نړیوالو د همکارۍ پر پراختیا ټینګار وکړ ټرمپ د کابینې له غونډې وروسته د چهارشنبې پورس خبریالانو ته وویل چې ولې روسیه په افغانستان کې نشته ولې هند نشته ولې پاکستان نشته او ولې امریکا له شپږ زره مایل لرې هلته حضور لري د امریکا جمهور رئیس بیا وویل چې ځینې هیوادونه 200 پوځیان ولیشي بیا سل ځله ماته وایي چې ستاسو لپاره مې عسکر استولي انډیپندنت ورځپاڼې وړاندې د هند سر اعظم نریندر مودي په اړه د ټرمپ خبرې راخیستې دي چې ویل مودي بیا بیا دا خبره کړې ده چې ما په افغانستان کې کتابخانه جوړه کړې ده او تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې یوه کتابخانه په دغه ځای کې زموږ د 500 ساعتونو له لګښت سره برابره ده میل آنلاین خبرونه هم د هند په اړه د ولسمشر ټرمپ خبرې راخیستې دي او لیکي چې د دې خبرو په ځواب کې هند په یو بیان کې د پنځشنبې په ورځ وویل چې هیواد په افغانستان کې پر رغاونې 3 میلیارد ډالر لګولې دي په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې هند د افغانستان پر رغاونې کې ډېره شونډه اخیستې ده چې د عامو افغانانو په ژوند کې ورسره د پام وړ بدلون راغلی دی میل آنلاین بیا په افغانستان کې د هند یو شمیر پروژو ته اشاره کړې ده او د واکمن ګوند بهاراتیا جنتا د یو مشر رام موتاف خبره د هغه له ټویټر اقتباس کړې ده چې لیکلي دي هند په افغانستان کې ژوند رغوي واشنگتن پوسټ رسمي بیا د ولسمشر ټرمپ دا خبره راخیستې ده چې د 1999 کال کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل ستایلی او ویلي دي چې دا د ترهګرو پر ضد جګړه وه ورسپانې په دې برخه کې د افغانستان د حکومت عکس العمل هم راخیستې دی چې په ویلا میکي په دې اړه له واشنگتن څخه وضاحت غوښته دي
په پکتیکا کې ولسونو د عامه روغتیا ریاست د چارواکو او ځینو نورو روغتیا پالو پر خلاف احتجاج کړی دی دوی د دغو کسانو محاکمه غواړي حبیب الرحمن تاثیر او نور تفصیل
د پکتیکا ځوانان وایي د ولسونو پر مټې د دغه ولایت د عامه روغتیا د چارواکو دفترونه تړلې دي دوی وایي دغه کاري په دغه ریاست کې د فساد د مخنیوي او د ډاکټرانو د ناروا کړنو لامل ترسره کړای دی ازادي رادیو ته ویل تر څو پوري چې دغه ریاست دوه تنه چارواکي یو تن د همکاري موسسي او ایچ پی ایم مشر او یو تن ډاکټر له دندې ګوښه سوي او څارنوالۍ ته ورپېژندل سوي نه وي تر هغې پورې به دغه دروازې تړلې وي د دغه ولایت یو ځوان خوشحال تسل وایي څلور عمده غوښتنې لري چې څلور واړه یې د ولس په ګټه دي
زموږ غوښتنې دا دي د شپخانې رئیس د استیتیامې رئیس د ایچ پی ایم مسؤول د غلام احمد نومي ډاکټر سي د ماشومانو ډاکټر ده دا محکمې ته معرفي سي د عامې روغتیا د ریاست د لوجستیک مسؤول باید څارنوالۍ ته معرفي سي موږ عریضه ورته کړې ده څارنوالۍ ته یو ورځ راغواړو او موږ د اتکي پروس کابل ته هم ځو سي
مدني فعال عظمت کټوازی وایي که دولت دغه ستونزې ته په جدي توګه د حل لاره ونه لټوي د سیمې ډیری اوسیدونکي په ځانګړې توګه ناروغان به له ستونزو سره مخ سي
موږ شپخانې نه دي تړلې شپخانې خلاصې دي یوازې د ستیانی ریاست هم قلفونه را اچولی او د اوچبهي موسسیت هم قلف را اچولی ور له دولت هم دا غوښتنه ده دوی د جدي اقدام وکړي چې تر څو ولسونه له ستونزو سره مخ نه شي.
د پکتیکا یو بل ځوان محمد نبی زیارمل وایي دغه کسانو لولاس سره په تقرار سره جفا کړې ده که دولت یې ونه نیسي او څارنوالۍ ته یې معرفي نه کړي دا کار به د پکتیکا ولسونه په خپله ترسره کړي.
دا کسان معرفي نیسي بیا ولسونو دغسې تصمیم نیولی چې دا کسان به دوی په خپله د ولسونه یعنې ونیسي او څارنوالۍ ته به یې په خپله وروړي چې که یې تاسو نه نیسئ او فساد کوئ او د فساد په وجه دا مسله پرېږدي نو دغه ده دا کسان موږ درته را وړي که یې تا قانونی شلند ورسره کوي وی کوي کني موږ د ولسی پریکړې په اساس باندې دوی جریمه.
بلور ته بیا د پکتیکا دولتي چارواکي وایي په دې اړه په ولایت کې بیړنۍ غونډه رابلل سوې ده تر څو دغه پیښې څېړنه وکړي. د ولایت ویان محمد رحمان ایاز ازادي راډیو ته وویل پریکړه وسوه که څوک هم ګرم وبلل سي نو عدلي او قضایي ارګانونو ته به ور وپېژندل سي.
پکتیکا والی عجله غونډه راغوښتي وه د عامر روغتیا ریاست مسؤلین وو د یو شمېر نورو همکار موسسو مسؤلین هم راغوښتي وو یو ګډ پلاوی وټاکه د موضوع د څېړلو په موخه چې دغه موضوع وڅېړي چې د دغو خلکو ادا تر کومه بریده رښتیا ده که څوک په دې برخه کې ګرم وپېژندل
دا پیښه له هغه وروسته رامنځته کیږي چې د پکتیکا ولایت یو نوی زیږیدلی ماشوم له دغه ولایت څخه کابل ته د درملنې په موخه د وړلو لپاره پر لاره په امبولانس کې ساور کړه چې د پکتیکا ځوانان یې لامل په پکتیکا روغتون کې د ماشومانو د څانګې یو ډاکټر بولي. دوی وایي که یوې خواته دغه ډاکټر پر لاره دغه ماشوم ته اکسیجن نه دی ورکړی او درملنه یې نه ده کړې خو بلې خواته له مرګه وروسته یې د ماشوم مور او پلار په نیمه لارکه لا امبولانس څخه کښته کړي او دای کابل ته تللی دی. هڅه مو وکړه چې د تورنو چارواکو نظر هم واخلو خو بریالي نسبو.
فرهاد قلندر د لوګر له ازري ولسوالۍ په خپل سیمیز کلی کلی سولې په دینه کېږي چې یو پر بل تورونه ولګول سي. انګار خروټې لشکین څخه لیکلي عمران خان ته اړتیا نشته چې د افغانستان پر سوله له ترکیې سره خبرې وکړي. نیک محمد قراندوس له کندهاره تر څو چې پاکستان او ایران طالبانو ته تا د سولې اجازه ورنه کړي سوله به رانشي. قلندري د لوګر له ازري ولسوالۍ لیکلي طالبانو دا وښوده چې دوی خپلواک نه دي ځکه د افغان حکومت له استازو سره خبرو ته نه حاضرېږي. ګلاب احمدزي له ازري لیکلي له ولسمشر څخه مننه چې د شهیدانو له کورنیو سره مرسته کوي. صلاح الدین تورکی له کونړ لیکلي له دولت څخه هیله کوم په هغوی درو کې چې فساد واسطه بازي او رشوت پکې ورځ تر بلې ډیریږي مخنیوی یې وسي. عبدالخالق له کندهاره طالبانو او حکومت ته داسې وایم چې په خپلو کې سوله وکړي. واحد الرحمن واحدیار د زابل له شاجوی څخه لیکلي زما ولسمشر او طالبانو ته پیغام دی چې د خدای لپاره سره کښېني دواړه د یوې کلمې ورونه یاست. نوید له کندهار لیکلي له اشرف غني څخه ډیره مننه کوي چې د ښوونځیو جوړولو کې ډیره هڅه کوي. رفیع سادات له کونړ لیکلي افغان حکومت باید په نوي کال کې کونړ ته په پراختیايي پروژو کې ډیره ونډه ورکړي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي حکومت باید په ژمي کې له داخلي بې ځایه سو کسانو سره مرستې وکړي چې مشکلات لري. او بشیر حبیبزی د لوګر له ازري ولسوالۍ دا مثبت خبر رالېږلی چې له تېرې شپې راهیسې په دې ولسوالۍ کې سخته واوره اوري. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. ازادي رادیو روانه نیم ساعته خبری مجله تر اونیم بجو دوام کوي. امریکا ایران ته مخکې تر مخکې خبرداری ورکړی چې فضا ته د دریو راکټونو له توغولو ډډه وکړي. امریکا باور لري چې د ایران رژیم له بالستیکي یا لرې واټنو توغندیو څخه کار اخیستو د امنیت شورا د پریکړه لیک سرغړونه کوي. د موضوع تفصیل د سلطان محمد سرور په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي ایران ویلي چې په راتلونکو څو میاشتو کې درې راکټونه فضا ته استوي چې د ده په وینا په دې کې له قارویشتونکو بالستیکي توغندیو کار اخیستل کیږي. ده وویل موږ د ایران رژیم ته مشوره ورکوو چې له دې ډول لمسونکو اقداماتو لاس واخلي او د بالستیکي راکټونو اړوند ټول فعالیتونه ودروي څو له لا زیاتې اقتصادي او سیاسي انزوا سره مخامخ نشي. ایرانی رسنیو څه باندې یو میاشت وړاندې د ایران د مرستیال دفاع وزیر جنرال قاسم تقیزاده په قول راپور ورکړ چې ایران غواړي په نږدې راتلونکي کې درې سپوږمکۍ فضا ته وتوغوي. ښاغلي تقیزاده ویلي د ایران له لوري دا جوړې شوې سپوږمکۍ په بیلابیلو مدارونو کې ځای پر ځای کیږي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې ډول راکټونو توغول د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 2201 نمبر پریکړه لیک سرغړونه ده. د دغه پریکړلیک په اساس د ایران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ اټومي توافق په 2015 کال کې تصویب شو. په دې پریکړلیک کې ایران څخه غوښتل شوې دي چې د هغو بالستیکی راکټونو له اړوندو فعالیتونو څخه ډډه وکړي چې د اټومي وسلې د لیږدولو ظرفیت لري. امریکا د تیر کال په می میاشت کې له ایران سره له اټومي موافقې ووته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د امنیت د شورا د 2021 پریکړلیک له تصویب وروسته څو ځلې بالستیکی توغندی توغولې دي. د دې په وینا ایران د تیر دسمبر په لومړۍ نیټه یو منځنۍ واټن وشتونکې بالستیکی توغندی چې د څو سرګلولو د وړلو وړتیا لري وازمایه. ایران د 2018 کال په جولای کې یو راکټ واستاو او وی ویل چې دا توغندی فضا ته سپوږمکۍ لیږلی شي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د ایران دا اقدام لمسونکی وباله. تر دې وړاندې امریکا د ایران د راکټي پروګرام په خاطر پر د هیواد تازه اقتصادي بندیزونه لګولی وو. ایران وایي فضایي پروګرام یې د سولیزو هدفونو لپاره دی، خو لویدیځ کارپوهان ګمان کوي چې ممکن ایران د دې پروګرام په پلمه پوځي راکټونو ته انکشاف ورکړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تاسی ازادي رادیو ته ورځیست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په شمال کې پر امنیتي پوستو وروستۍ تنظیم سوي حملې وغندلې. دغه شورا ویلي چې د دوشنبې ناوخته په دغو حملو کې لږ تر لږه 8 پوځیان وژل سوي او تر شلو زیات نور ټپیان سوي دي. بلخوا د بې سرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې پر دوو راډیوګانو حملې وغندلې. لومړۍ حمله 12 ورځې مخکې په نورستان او دویمه 9 ورځې مخکې د هرات په غوریان ولسوالۍ کې وسوه. هند د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې رد کړې چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي ورته ویلي چې په افغانستان کې کتابتون جوړ کړی دی. د بلغاریا دفاع وزیر وایي ناټو د خپلو وزیرانو په راتلونکي غونډه کې باید د افغانستان لپاره پر خپل جوړښت غور وکړي. آریانا افغان هوایی شرکت وایي چې یوه نوې الوتکه رانیولې ده. دغه الوتکه له 160 څخه تر 130 تنو سورلویو لپاره ده. د سعودي دولتي رسنۍ وایي چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل پر سر د 11 کسانو محاکمه پرون پیل شوه. روسیه یو پخوانی امریکایي سرتیری چې په مسکو کې نیول سوی رسمن په جاسوسي تورن کړ. او روسیه وایي فرانسې یو پخوانی مالی مسؤول ورسپارلی چې د درغلیو په څو قضیو او پیسو سپینولو کې د لاس درلودلو په تور محاکمه سي.
دا ژوند رنگونه.
ترنو دوستانو، زه د دوه ماشومانو سره یم چې د دوی مور وایي چې دوی ډیر وخیار دي، نو زه به د دوی سره خبرې وکم. نوم دې راته ووایه.
سوله.
سوله، څو کلنه یې؟
پنځه کلنه.
څه شی دې زده کړی دی؟ نو کودکستان ته هم ځې؟ کودکستان کې د ملګري شته؟
هاشم، خدیجه، سارا، مریم، نور چې څوک او دا اوس کورس کې شامل یم.
کورس کې شامل یې؟ بیا څه وخت مکتب کې شاملېږي؟
که کورس می خلاص کړم.
بیا غلطه چی شي کې؟
غلطه ور باندې درس وی.
درس وای در باندې. وړه چی چی شي شي؟
پچا شم.
وړه پچا شي.
اول انجینر.
انجینر کې بیا
پچا.
بیا
نور چی؟
او میرویس راته وای چې څو کلن وی؟
شپک.
شپک کلن یو. نام خدا مکتب ته ځي؟
او
مکتب ته ځي. څون کې؟
څون اول ته.
اول کې چې شې د زده کړې دي؟
کلمې.
کلمې ایوه کلمه راته وایې.
قال لا احد لا صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
دا خو سوره و.
نور من زید سوره تور.
خور ته دې ته درس ورخه قبل څو کم درس را کومه کوي؟
خور ته مې خپل درس ورخه.
ها بل تاته څوک درس ورخه؟
ماته لرمه.
لار دې ها څوم نمره یې؟
اول
نمره یې. ها او پراتلونکي کې غواړي چې شې؟
پولیس.
پولیس کې؟ چیرته به پولیس شې؟
به پولیس خانه کې. زموږ ګرته وایم که درس وای.
ها خیر.
له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. فرشته نگاه په سټوډیو کې ده له دویمې سهارنۍ خبری مجلې.